ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو دا خبری مجله نیم ساعت ته تر شپږ نیم بجو تاسو په افغانستان او سیمه کې پر حالاتو رپورټونه او خبرونه اوري. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د هوت میاشتې اته ویشتمه نیټه ده، د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې نولسمه ده. دا خبرونه کې رپورټونه ورسره درته وایو. اول به رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان حکومت او سیاسینو د یو ګډ پراخ بنسټ ټیم په جوړېدو ټینګار وکړ. په هرات کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي، او د امریکا یو لوړبه ډیپلومات د ایران ولسمشر ته ویلي د دې پر ځای چې خلک د ایران په مخ په زیاتېدونکې اقتصادي ستونزو له امله پر امریکا لعنت ویلو ته وهڅوي، ښه ده چې ورته کار روزګار پیدا کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په روانه اونۍ کې له افغان سیاسي څیرو او مدني ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. جان باس نن په خپل ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د امریکا د هڅو په اړه خبرې وشوې. د امریکا سفیر ویلي په دې خبرو اترو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره له حکومت او سیاسي څیرو جوړ د یو ګډ پراخ بنسټ ټیم پر جوړولو هم ټینګار شوی دی. په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو 15 کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه اړولې دي. دا سیلابونه د هرات په شینډند، زندجان، غوریان او یو شمیر نورو ولسوالیو کې راغلي دي. د هرات د والی وان جیلانی فرهاد د دې سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
با تاسف که شمار تلفات تا اکنون به 15 تن رسیده.
دوی په تاسف سره چې تر اوسه پورې د مړو شمیر 15 ته رسیدلی دی، په دې کې ښځې، ماشومان او سپینګیری هم شامل دي. زیاته مرګ ژوبله په غوریان، زندجان، رباط سنګي او ځینو نورو سیمو کې اوښتې ده. سیلابونو زر کورنۍ زیانمنې کړي دي. شاوخوا یو میاشت مخکې په هرات کې ورته سیلابونو و کسان وژلي وو. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوو هندي انجینرانو څخه یوې خوشي شوی او خپل هیواد ته ستون شوی دی. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت نن وکړه. هندي انجینران د تیرې مۍ میاشت په شپږمه نیټه په بغلان کې تختول شوي وو. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې هندي انجینر د خوشي کېدو له امله د افغانستان له حکومت مننه کړې ده، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې دا انجینر دقیقا کله او په څه ډول خوشي شوی دی. دا مهال 1100 هندي انجینران او تخنیکی چارو کارپوهان په افغانستان کې د بیرغونې په پروژو کې کار کوي. هند له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بیرغونې په پروسه څه د پاسه 3 میلیارد ډالر لګولې دي. د امریکا یو لوړدبه ډیپلومات د ایران ولسمشر ته ویلي د دې پر ځای چې خلک د ایران د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له امله پر امریکا لعنت ویلو ته وهڅوي، ښه ده چې هغوی ته کار روزګار پیدا کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک نن په فارسي ژبه په یو ټویټ کې ویلي چې حسن روحاني د ایران د اقتصادي رکود په خاطر له ایرانیانو غوښتي چې پر امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان لعنت ووایي. براین هوک په خپل ټویټ کې ویلي روحاني غواړي په لعنت، خیراو او جادوګرۍ سره نور د خپل هیواد د اقتصادي وضعیت د خرابوالي مسؤل وګرځوي. د ښاغلي هوک په خبره ایرانیان د کار روزګار غوښتونکي دي، نه د خیراو او لعنتونو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه پر اصل خلکو غوښتل چې امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته خیراوي وکړي او پر دې هیوادونو لعنت ووایي. هالنډي څارنوالان وایي د پرونی وسلوال برید په تړاو د نیول شوي مشکوک ترکیو له اصله وګړي او د دې پیښې تر منځ یې تر اوسه پورې کوم ارتباط نه دی پیدا کړی، خو څارنوالان وایي دوی لا هم دغه پیښه د یو تروریستي عمل په توګه څېړي. د هالند په اوتریخت ښار کې پرون پر یو ټرموای په وسلوال برید کې درې کسان وشل شول. د څارنوالانو په خبره د کورنۍ شخړې انګیزه هم په بشپړه توګه د دې برید د سبب په توګه نشي ردولی. هالنډي مقامات ویلي دي چې دوه نور مشکوک کسان هم نیول شوي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې دا نیونه له پرونۍ پیښې سره کوم ارتباط لري او کنه. او په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه 1000 کسانو د وچل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د 400 کسانو وچل کېدل تای چوي، خو ویره ده چې څه د پاسه 1000 کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې ناورین وبله وچل شوي وي. له څلور ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمې تیزو بادونو او ورښتونو ځپلی دي. د موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي دي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي چې په دې توپانونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي دي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دوی خودکفا دي. په دې اړه په خبرونه کې په یو رپورټ کې به همداراز واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د یو شمېر چارواکو په حواله ویلي سوي چې د افغانستان د ملي د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار سره یې خپل روابط پرې کړي دي. د امریکا د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې امریکایي چارواکي باید د افغانستان د سولې په اړه د پرمختګونو په تړاو دوی ته معلومات ورکړي او جزئیات ورسره شریک کړي. دا خبرې وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به ایران ته ورسو. د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټان وایي د ایران ولسمشر باید د شیراو او دواو په ځای خپلو خلکو ته کارونه ورکړي. د خبرونه کې په اروپا کې بارچ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 15 ولایتونو او د افغانستان د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي پایلې اعلان کړې. د کمیسون مشري هوا علم نورستاني په کابل کې نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د څو پاتې ولایتونو پایلې به هم اعلان شي. وروسته په دې خبرونه کې رپورت لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارواکو څرګندونو ته ورځو چې د دغه ادارې د فعالیت په اړه کړي دي. د ملي امنیت شورا په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی خودکفا دي. د امریکا د حکومت یو شمېر چارواکو په حواله ویل شوي دي چې د امریکا حکومت د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب سره خپل روابط قطع کوي یا یې قطع کړي دي. دا چې د دې مسلې نور جزئیات څه دي او په کابل کې د افغانستان او امریکا د اړیکو یو شمېر څارونکي دې مسلې ته په کوم نظر ګوري، اکرام الله اکرامي رپورټ وړاندې کوي.
په دې ټویټ کې د راپور اصلي اختلافاتو ته اشاره نه ده شوې، خو د دې شورا ویان طارق اریان یوازې همدومره لیکلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ خودکفا ده. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله راپور خپور کړی او پکې راغلي دي چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محیب سره اړیکې بندوي. د رویټرز په راپور کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي دي چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس نیولې او ورته یې ویلي دي چې محیب له دې وروسته واشنگټن ته نشي تللی. د رویټرز په راپور کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محیب دفتر ته مالی مرسته ورکوي. دا همغه جمله ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرې غبرګون خودلې، خو په دې راپور کې نور څرګندونې نه هم رد شوي او نه هم تایید شوي دي. رویټرز لیکي چې ډیوډ هیل ولسمشر اشرف غنی ته دا هم ویلي چې تر دې وروسته ملکی او پوځي امریکایي چارواکي نه غواړي چې له الحمدلله محیب سره کار ته دوام ورکړي. دا ناندري وروسته له هغې راپورته کیږي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار الحمدلله محیب په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي، خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محیب زیاته کړی چې خلیلزاد خاید یو موقت حکومت د جوړولو هڅه کوي څو دی بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتانوي استعمار پر مهال د هند د نیمه وچې لپاره د موظف ادارې د مشر لقب وو. یو پخوانی افغان چارواکی چې د موضوع د حساسیت لوجې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ویلي له دې څرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کولو ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا باور لري چې امریکا هڅه کوي له دې لارې په افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپلې غوښتنې ومني. لډلې سید خالد سادات د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل
زما باور دا ده چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنۍ غبرګون د امریکا اوسنۍ چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخي چې امریکایان څنګه کولای شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
ښاغلی سادات وایي په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لوری پکې دخل وي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو خو ونه توانېدو. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینې له رویټرز اجانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لری کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل یو لار ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اسدی رادیو اوریدونکو تاسو ته رپورټ موږ پر وپاڼه باندې اورېدلای سي او لوستلای سي. د ازادي رادیو د وپاڼې ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري نن د افغانستان د 15 ولایتونو او په افغانستان کې د هندوانو د حوزې لپاره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو چې دوی بریالي شوي دي نمونه اعلان کړل. دا د انتخاباتو وروستۍ پایلې وې. د دې کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې د نورو پاتو ولایتونو نتایج هم بالاخره اعلان کړي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال په کابل کې نننۍ خبري غونډې ته ورغلی. واصل جانه، تاسو په دې اړه څه نور معلومات لري؟
ډېر زیاته مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه مسایل او خبرې چې هلته وشوې په دغه رپورټ کې به معلومات اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې په ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بې طرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلې نورستانی دا شنه وویل چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه
انتخابات گذشته ای خوب
بد مرغه تیر انتخابات خنه ول ستونزې پکې زیاتې وې. پراخې درغلې پکې وشوې، شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو د چې د غور ولایت محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرم الدین رضا زاده، ګل زمان نائب، فاطمه کوهستانی او رقیه نائل، او د بلخ ولایت غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزیه حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغو ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په ورستی لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کیږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد میرزا کټوازی، نادرخان کټوازی، خالد اسد او سرایا اکبری د پکتیکالو ولایت او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددی، حاجی محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمیدالله حنیف، منور شاه بهادوري، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضائی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارگزی او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازه، عبدالبصیر عثماني، علیشان نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیصا د اهل هنود او سکانو لوزی ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایی پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. دوی
ولایت که تحت بررسی هست کندهار حوزه کوچیان،
د کندهار ولایت او د کوچانو حوزه تر سیرون لاندې ده، د هلمند تر حقوقی تحلیل لاندې ده، او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمشنرانو پریکړه چمتو دي او ډیر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 10 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروسته شوې. بلې
مننه واصل صاحب، کافی معلومات دی ورکړل اوریدونکو په اتمن دغه معلومات برته زموږ پر وپاڼه باندې کتلای سي. نو زه بل کوم سوال نه لرم، ډیره زیات مننه چې تاسو دغه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو نن واوریدل چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې او د افغانستان د هندوانو د حوزې څخه په ځانګړي ډول نریندر خالصا بریالی سوی دی. د افغانستان په ملي شورا کې یو چوکۍ په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو د ټولنې د استازو لپاره ځانګړې سوې ده. د خپل همکار واصل وصال څخه مننه کوم او خبرونه ته ادامه ورکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې دوی د امریکایي چارواکو تمه لري چې د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته نن ویلي چې سبا په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي. د زمیر کابلوف د دغو نویو څرګندونو جزئیات به نوریاس نوري وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي. ښاغلی کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته نن سهشنبه وویل چې د سبا چهارشنبه په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او ډاډه دی چې امریکایي لوری به ورته د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوې د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیرې سهشنبه پورې پای ته ورسېدې. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبرې کړې خو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګرې ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي، د دغو خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوي دي. د دغه خبرو لپاره دوه مخکې ښاغلی خلیل زاد د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په 13 فبروري میاشت کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې کتلی وو. له هغې مخکې دوی دواړو د تیر کال په ډسمبر کې په موسکو کې سره لیدلی وو. ښاغلی کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن د همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نویو پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمیز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی دی. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت پر دغې غونډې انتقاد کړی و او هغې د سولې د بهیر د پرمختګ د بېلارې کولو هڅه بللې وه، خو د دې غونډې برخوالو دغه غونډه بریالۍ بللې وه. د غونډې په پای کې په 9 مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی و چې د نور مواردو تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبرې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس په ورسو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت او امنیت مسلې ته د افغانستان حکومت پرون چې د هوت ویشتمه و په افغانستان کې د ژورنالیستانو ملي ورځ نومولې وه. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس په وروستیو دوونیمو میاشتو کې څلور ژورنالیستان وژل شوي دي. د ژورنالیستانو باندې د حملو او د قتل تر ټولو وروستۍ مسله په خوست کې وه. په خوست کې پرون خبریالان سره راغونډ شوي وو او د امنیت لپاره یې ږغ اوچت کړی و. دوی ویلي دي چې د ژورنالیستانو امنیت باید خوندي سي، کنه د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کېدای سي. نجیب الله لوخیل نور جزئیات وړاندې کوي.
د ژوند په نوم د یو خصوصي تلویزیون نشراتي مسؤول ساجد بهار آزاده رادیو سره په خبرو کې د رسنیو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې یادې کړې.
په خوست کې د خبریالانو عمده ستونزې دا دي چې د معلوماتو ته پر وخت لاسرسی نشته. د تر څنګ د دوی ژوند خوندي نه دی چې موږ تاسو شاهدانو څو ورځې وړاندې هم یوه پیښه ترسره شوه، او د تر څنګ که هغه یو شمېر رسنۍ چې مالي امکانات نه لري ممکن ودرېږي، هغوی رسنیو سره د همکاري وشي.
د رسنیو کارکوونکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د هود د 28مې د خبریالانو د ملي ورځې په نوم نومونه یو ښه اقدام بولي. د تړون ونیزې د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي
یو بل پیغام دادی چې په دې هیواد کې د بیان ازادي د ولس د یو اساسي حق په توګه پاتې کیږي او د هر ورځې په تیریدو پیاوړی کیږي.
آزاد رسنۍ په افغانستان کې د نوي نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د سولې پیغام رادیو مشر زاهد شاه انګار وایي
اوس که خلک هر چیرې د کومې ستونزې سره مخامخ کیږي دوی به دا پوهیږي چې دا د کوم ادرس نه باید موږ حکومتي چارواکو ته ورسو، مسؤولو ته، هغه رسنیو ته مراجعه کوي. د خلکو په سلوک کې دا تغییر راوستلی دی چې دوی اوس غواړي چې په عمومي تصمیمونو کې، په عمومي بهیرونو کې، په ملي بهیرونو کې باید شامل وي.
د خبریالانو د ملي ورځې په لمانځنه کې خوست والي محمد حلیم فدایي هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د یاد خاري وجاده به د خبریال په نوم ونوموي.
غواړو چې د خیرخوا په نوم باندې روزنتون چې کوم یو دی همغه نوم باندې مونږ ونوموو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په دې هیواد کې د هدفي وژنو، سړي تختونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې لمریز کال کې د وژل شویو افغان خبریالانو شمېر 13 تنه ښیي.
اوس په ورسو په فراه کې هم ورته غونډه سوې وه او ژورنالیستانو پر خپلو امنیتي ستونزو باندې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فراه رپورټ وړاندې کوي.
عبدالرحمن ژوندی تن خبریالو چې په فراه کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو خبره وکړه او د په جګړې کې د شکیل غاړې څخه وغوښتل چې د خبریالانو مسؤلیت دې پام وکړي.
بیا هم غوښتنه ویلو دا د ټولو اړخونو څخه چې دغسې موږ په بېطرفه ډول اشاره چې کار کوو، کار مو کړی، موږ کار کوو او زموږ د ټولو خبرنګارانو هغه قانوني او هغه حق چې ورته ورکړل شوی دی د هغو سره په خوندیتوب زموږ ملاتړ وکړي.
له بلې خوا د فراه ولایت خبریالانو همداشان د سیمې چارواکو څخه وغوښتل چې یو سړک د فراه په ښار کې دوی په نامه کړي. په فراه ولایت کې تن خبریال خوشحال ځلان د نورو په استازیتوب محلي چارواکو څخه دا غوښتنه مطرح کړه.
دلته ژورنالیستان غواړي چې د فراه په ښار کې یاد اخل یو جاده د ژورنالیستانو په نوم ونومول شي.
د فراه والی محمد شعیب ثابت وویل چې ډېر ژر به د فراه ولایت د خبریالانو سره د مشورې پر اساس یو سړک د فراه په ښار کې د دوی په نوم کړي.
تاسو ملان د جنګ په صحنه کې سئ، د خلکو د غوښتنو، د خلکو مشکلات تاسو ته مشکلات تاسو کوئ، د قدر او د احترام وړ خلک سئ.
که څه هم خبریالانو تل د جګړې د شکیل غاړې څخه غوښتي چې د دوی حقونو ته دې درناوی وکړي، خو بیا هم تېر لمریز کال په افغانستان کې د دوی لپاره خونړۍ بلل شوی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ورسیو نړیوالې مسلې ته، د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي ایرانیان کار ته ضرورت نه لري، نه لعنت ویلو یا دعاو ته. دغه څرګندونې براین هوک د ایران د ولسمشر د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې کړې دي. نوریاس نوري به یې نور جزئیات وړاندې کړي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې د دې پر ځای چې ایرانیان د ایران د ناوړه اقتصادي وضعیت په خاطر دې ته وهڅوي چې متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته لعنت ووایي، ایرانیانو ته دې کارونه او شغلونه ایجاد کړي. ښاغلی هوک نن په یو ټویټري پیغام کې دغه څرګندونې د ښاغلي روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي دي. روحاني د دوشنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت په پام سره له ایرانیانو غوښتي چې متحدو ایالاتونو اسرائیل او سعودي عربستان ته د لعنت ووایي چې دغه وضعیت رامنځته کړی دی. داسې ښکاري چې روحاني د دې هڅه کړې وه چې په دې څرګندونو سره هغه انتقادونه ځواب کړي چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته پر تهران د واشنگټن د بندیزونو د بیرته لګېدو سره د دې هېواد د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د هغه پر حکومت زیات شوي دي. هوک ویل روحاني د اعلانات ویلو او جادو له لارې د خپل اقتصادي کمزورتیا ملامتي پر نورو نه اچوي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د اعلانات ویلو پر ځای کارونه غواړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دې مخکې هم د ایراني جګپوړو چارواکو د ورته څرګندونو په وړاندې کله ناکله عکس العمل ښودلی دی. روحاني په 2010 کال کې د ولسمشر په توګه د بیا غوره کېدو په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د ایران اقتصاد ته به وده ورکوي او پر متحدو ایالاتونو هم تور پورې کړی و چې غواړي دا هېواد تر خپل نفوذ لاندې راولي. امریکایي چارواکو په کراتو کراتو دا خبره کړې چې د بندیزونو له بیا جاري کېدو یې هدف دا نه دی چې د ایران د خلکو ژوند سخت شي، بلکې غواړي د دې هېواد پر نظام فشار راوړي چې د اټومي تړون په اړه له سره خبرو ته کښېني.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوسم اسمت سروان یو جالب مکتب لري، دا چې ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي هوښیاري څنګه کولای سي چې په راتلونکي کې په دوکانونو کې د غلا او مخه ونیسي.
یو جاپانی سټارټ اپ د مصنوعي ذهانت داسې سیستم جوړ کړی چې د امنیتي کمرو د تصویرونو په څیړلو په پلورنځیو کې هغه کسان پیژني چې د غلا نیت لري. د راپورونو له مخې واک جاپانی سټارټ اپ دا نرم کالی یا سافټویر جوړ کړی چې د خلکو حرکاتو ته په کتو اټکل کولی شي چې څوک ممکن غلا وکړي. دا سیستم په امنیتي کمرو کې د خلکو مشکوک حرکات لکه ناکراری، پریشانی او ورختای کشف کوي. که هم دا سیستم د غلو د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو تر هر څه مخکې د جوړېدو هدف دا دی چې د پلورنځي کارکونکو ته خبر ورکړي چې څوک وساري. د مصنوعي ذهانت دا سیستم په امنیتي کمرو کې د مشتریانو د مشکوک چلند په اړه د پلورنځي کارکونکو ته د هغوی د موبایل ټلیفون د اپلیکیشن لاري خبرداري ورکوي. دا سیستم تیر کال د جاپان د یوکوهاما په یو پلورنځي کې وازمیل شو او نتیجه یې ډیره بریالۍ وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل لکونړ د سولې په برخه کې د موقت حکومت رامنځته کول د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه سرغړونه ده. د دې کې دي یو بل اوریدونکی دی کې سلامونه او ستاسو ټلیفون جواب نه ورکوي. زه د کندهار ولایت څخه ټلیفون کوم. اوریدونکو اول خو تاسو خپل نوم ولیکئ او خپل د ټلیفون شمیره مو دلته پرېږدئ چې بیا د ازادي راډیو تخنیکي همکاران که کومه ستونزه وه هغه حل کړي. خالقداد خالقیار له کندهار لکی موږ موقت حکومت نه غواړو ځکه چې موقت حکومت په افغانستان کې د ورستیو اتلسو کلونو پرمختګونه شاته واچوي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکی راز محمد دریاد لیکي د نادری ولسوالۍ د زرغون کلی څخه دا پیغام درستوم. ځینې رسنۍ خپل د بیان ازادۍ ته خپل ځان ته د بیان د ازادۍ نوم ورکوي خو بیا هم د خلکو مشکلات نه څرګندوي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکی لیکي سمیولا حلیمی تندر د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ څخه پیغام رسولی دی. لیکي د ام ټي ان او همداراز د اتصالاتو مخابراتي شرکت باید ډیر شر په څمکنی ولسوالۍ کې د انټرنیټ 3G خدمتونه فعال کړي. اوریدونکو دا ستاسي خپل پیغامونه دي آزادي راډیو په دې کې کوم دریڅ یا کوم اړخ نه لري. تاسو کولای شئ چې هر وخت د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمیرم چې خپل نظرونه راواسوي. خو په یاد ولرئ چې مکرر پیغامونه مه راستوئ، یو پیغام یوازې چې ولوستل سي. اوریدونکو عام اوریدل چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو په افغانستان کې د هندوانو د حوزې د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان کړل. د هندوانو د حوزې د بریالي کاندید نوم نریندر خالصه دی. د نورو د معلومولو لپاره زموږ په پاینټ ورسې ازادي راډیو ټکی کام دلته د ټول نمونه خبره سوي دي. اوس د اجازه غواړم بل خبري مجله مو مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مصطفی صدیقی صاحب په خیر راغلی پروګرام ته. اوریدونکو سماستاسي خدای پامن.